وزیر هم لغمان ته د خپل سفر پر وخت ویلي دي چې د داعش د نابودۍ په هدف به ډیر ژر عملیات پیل سي. پامکړي په دې اکړه دغه رپورټ ته.
د تیر شپې هوایي بریدونه د ننګرهار اچین ولسوالۍ په مامندرې باندر خوړ او ګردي سر شوي چې د چارواکو په وینا 15 داعش وسلوال پکې وژل شوي. د والي ویان عطاالله خوږیاڼی وایي د همدې ولسوالۍ ځینو نورو ساحو کې بې پیلوټه تیارې د طالبانو ځینې ډلګۍ هم خپله نښه ګرځولي.
15 داعش وژل شوي دي او 13 نور ټکن شوي دي. همداراز د دوی یوه اراده سراچ ډوله موټر او نور مهمات تخریب شوي. همداراز د یو بل هوایي برید په ترڅ کې 15 وسلوال طالبان پاچین کې وژل شوي دي.
تر اوسه داعش یا طالبانو د وروستۍ بمبارۍ په اړه څه نه دي ویلي، خو د سیمې ځینو اوسېدونکو امریکا غږ ته ویلي چې دا چین له لرو پرتو کلیو درنې ډزې اورېدلې دي. داعش یا اسلامي دولت نومي وسلوال دا وخت د ننګرهار په شینوارو ولسوالو کې لرې پراته کلي اداره کوي، خو ځایي خلک وایي دغې ډلې له اکثرو سیمو خپل ډېر جنګیالي ایستلي دي. ختیځ کې د پوځ قومندانۍ ته د ولسمشر د تیرې اونۍ سفر او پکې د داعش د نابودۍ له جدي امر وروسته پرون د ملي دفاع وزیر 201 سیلاب قل اردو ته راغلی او د داعش خلاف د پیلیدونکو عملیاتو لپاره پوره تیاری ښودلی. د سیلاب قل اردو ویان ډګرمن شیرین آقا فقیر امریکا غږ ته وویل چې د دغو عملیاتو لپاره پوره چمتووالی لري. که څه هم په ننګرهار کې د اسلامي دولت نومي وسلوالو پر وړاندې د تازه پیلیدونکو عملیاتو کره وخت نه دی ښودل شوی، خو د شینوارو قومي مشران وایي د دفاع وزیر سره د تیرې ورځې خبرې هیله بخونکې وې. ملک کمین د شینوارو قومي مشر دی.
نو دا پرون چې موږ د دفاع وزیر سره او د فرهادات وزیر سره خبرې وکړې، هغوی په همدې ورځ باندې راغلي او هغوی موږ ته ډاډ راکړ چې انشاءالله په مکمله توګه باندې په دغه څلور 5 ولسوالۍ کې چې د غازیان ولسوالۍ، د سیلغار ولسوالۍ، د اچین ولسوالۍ او د کوټ ولسوالۍ او د دیبالا ولسوالۍ دې ساحو کې موږ مکمل عملیات شروع کوو.
داعش ډلې په ختیځ کې د تیر 2015 میلادي کال په جنورۍ کې د ننګرهار له شینوارو سره راپورته کړه. ګڼې سیمې ونیولې او په لومړي سر کې د ډېرو ولسي خلکو زړونه وساتل. په یو شمېر ولسوالیو کې طالبان وځپل، خو وروسته ځینې قومي مشران په ډله ییزه توګه والوځول چې کاری پر وړاندې د غبرګون نه خښوه. افغان چارواکو ویلي چې داعش ډلې د ننګرهار په ګاونډ کونړ او نورستان کې هم د پلویانو موندلو پسې پراخ کمپین پیل کړی او ورځ تر بلې د خواخوږو موندل مخ په زیاتېدو دي. ذبیح الله غازی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د وزیرستان کډوال وای زموږ د نړیدلو کورونو تاوان دی راکړل سي. په خوست کې وزیرستاني کډوال وای په دې شرط خپل وطن ته ستنېږي چې پاکستان د نړیدلو کورونو او مارکیټونو پوره تاوان ورکړي. دوی د غراز خپل پخوانی آزاد قبایلي ژوند هم غواړي. په دې اکله ابراهیم رحیمی رپورټر لیټلې دی.
کډوال نور علي خان خپل کورنۍ سره د ګربز ولسوالۍ د کیمپ په منځنۍ برخه کې د یوې چردیوالۍ دننه په څو وړو خونو کې ژوند کوي. د کور په جوړښت کې له خامو خښتو کار اخیستی دی. نور علي خان امریکا غږ ته وویل وروسته له هغې د کور جوړولو نیت وکړ چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني ځواکونو د عملیاتو موده وغځېده.
دلته میاشت کې اردول کړه ده، په دا کې میاشت خښته وچولی، بیا مې خپلې چردیوالۍ به دغه کټه مې جوړه کړې. کم از 45 خالی پوچات بندې غوړې دي، خو وای وچاته 45 کټې دي. منې شپېر وته لاس کا سنټر مستر په مزدرا باندې.
په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ لخوا دوه کاله مخکې د ضربې عذب په نوم د پیل شوو پوځي عملیاتو له امله لسګونه زره کورنۍ خوست او پکتیکا ته پناه یووړه. څو ورځې مخکې د پاکستان حکومت په وزیرستان کې د عملیاتو د پای ته رسېدو اعلان وکړ او له کډوالو یو غوښتل چې بیرته خپلو سیمو ته ورستانه شي. د حکومت تر اعلان وروسته یوازې 200 کورنۍ بیرته ستنې شوې، مګر پاتې کورنیو ته پاکستان ګواښ کړی چې که تر راتلونکې میاشتې پورې بیرته ستنې نه شي، د پاکستان طبیعت به ترې واخیستل شي. خو کډوال له حکومت څخه په وزیرستان کې د خپلو نړیدلو کورونو د پوره تاوان غوښتلو تر څنګ آزاد قبایلي ژوند غواړي. دوی د حکومت تر کنټرول لاندې ژوند تیرول ستونزمن بولی
دل تک چې ټول خلک چې همیشه نشو پته کې دلګه نه خاځي چې تکیر نه اړنګ وی په 10 سال ورلا کری په باندې بیا سه کور نشي ډیر نه وی په دا خو با کټه نه جوړی شي څنګه کې قبایل ژوند مو مخه غانه مې بیا صحیح وی مش بیا ته دی وړي چې باندې مش ته څنګه مخه وخت غانه نه واخ چې مش تیر کې په وطن کې
نوم جلال آباد خان زکه په ټي وی آر شای وی مېلې وی غوند زد بچ وی می شامل بیا جوړا وی لاس کولا په لګي لاس کولا دا غا ژوند دی دا ژوند دی دلته په خما کول نه تراو
پاکستان هر کډوالی کورنۍ ته د کور جوړولو په خاطر 400 زره پاکستانی کلدارې ورکوي او همدارنګه ژمنه یې کړې چې خوندزي روغتي مرکزونه او سړکونه له سره رغوي خو کډوال د دایمي امن غوښتونکي هم دي
کوم کډوال لور دي د میشته د شکایت تیرا کو چې میر حال ډېر بدرنګ ده به خواند ده که خپل شمالي وزیرستان په سنه مناسبه کاو که په غنه منابند پرځي میر ورسي او که سرته په دانه مونږ باندې ویل کډای چې په میر باندې ظلم زیاتای کو میر هیڅ غان نشته د امکان منشته چې میر د دې نه خپل کار وکړي او الحمدلله په افغانستان شې میشته خپل زویرو کړه دا او شاه سلوګر سره ستي شخ یال م ستي یې سمیر سره نه په امن شې په عزت شې
په خوست کې د وزیرستاني کډوالي او قومي مشر حاجی عمر الدین وزیر وای چې خپل منځي جرګه کې له حکومت د لازیاتو مرستو ترڅنګ د پوز لوري لاستنې دون کو سره د خسلوک غوښتنه هم کړي ده
دغه کې موږ ترې به تا کېد چې څلور لکه دی پاینا کا پیتی دا د میز پر سټیکم ادو دا کا کپی نه دي کنه مې ربني دا وشي پیسې دا جوړ شي بازار دا جوړ شي د دې کې چې موږ تا ګرو تا ګی روزګار وي اما خاصه کوم ادو دې حالات خروپی به د کاټه واپس مجبورې چې واپس یو ځوان نه وي پابندي وي مجبورې دا کاټه به واپس
هغه د مهاجرت له نړیوال سازمان او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو له عالی کمشنرۍ څخه هم غوښتل چې له دوی سره د ارتیا وړ مرستې وکړي د ارقام ملمخې په خوست کې شاوخوا ډېر زر وزیرستاني کډوالي کورنۍ میشتي چې زیاتره هغه د ګربز ولسوالۍ د ګلان په کیم کې اوسېږي ابراهيم رحيمي امریکا غږ آشنا رادیو
کابل دی که زابل تخار دی که هرات په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1280 اف ام 100.15
د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخط لرو. د قندوز د قلایزار په ولسوالۍ کې د طالبان او حکومتي قواو ترمنځ جګړه شوې ده. طالبان او امنیتي مسؤلین دواړه د قلایزار د تصرف دعوه کوي. د قاتم ملاتړ د ماموریت چارواکو ویلي دي چې د تیرو لسو میاشتو په نسبت اوس په افغانستان کې د طالبانو بریدونه کم شوي دي، خو کېدای شي چې د جګړې په موسم کې جنګونه بیرته زور واخلي. هغه وسوالو چې امریکا ملاتړ کوي نن د پنځشنبې په ورځ اسلامي دولت ته دوه ورځې وخت یې ښیده چې د منبج په ښار کې د ګرونونه ووزی. او د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان درې میاشتې اضطراری حالت اعلان کړی دی. اردوان پرون وویل چې د اضطراری حالت د اعلانولو ضرورت په دې و چې هغه کسان ونیول شي چې په ناکامه کودتا کې لاس درلوده.
دا شاتک د پروګرام درنو ورځونکو خدای دې وکړي چې روغ او جوړ خوشاله وسی. د پنځشنبه شپه ده او زه روشان نورزی سره په خبرونه کېم. درنو ورځونکو د نن شپې په خبرون کې غواړو په دې باندې خبرې وکړو چې د روغتیا په برخه کې تر کومه حده ټکنالوژي استعمالیږي. په ځانګړې توګه په دې خبرې کوو چې تلی هیلت څنګه کار کوي او د افغانستان کی تر کومه حدا ورنه ګټه اخیستل کېدای شي. درنو اوریدونکو د معارف او تجارت او نور ساحو په شان د روغتیایي خدماتو په برخه کې هم ټکنالوژي ډېر تاثیر کړی دی او ویل کېږي چې دغه تاثیر به په راتلونکو کلونو کې لا ډېر شي. اټکل کېږي چې د 2020 کال پورې به په نړۍ کې 99% چې عمرونه تر شپېتو ډېر وي سمارټ فون یا داسې ټلیفون ته لاسرسی ولري چې انټرنیټ ولري. د روغتیا د چارو کارپوهان وایي چې دغه سره به دې ته زمينه مساعده سي چې ځینې مهم روغتیاي خدمات مریضانو ته په سري ارزانه او اسانه توګه ورسول سي. دا کار په هنه اټکل کوي چې په راتلونکو څو کلونو کې به مریضان د ډاکټرانو سره په تیر بیا د متخصصو ډاکټرانو سره د ټکنالوژي له طریقې مستقیمه ارتباط ولري. د ټکنالوژي استعمال به د وخت ضایع کېدو مخه ونیسي او ډاکټران به په دې قادر کړي چې د مریضانو په تیر بیا د مهلکو مریضو کوم مریضان چې لکه شکر، پارکنسن دی، د دې د مریضانو مراقبت وکړي په وخت باندې. نو موږ هم غواړو چې په دغه موضوعاتو باندې خبر وکړو او د نن شپې په خبرونه کې میلمه را سره ډاکټر صاحب سید عالم شینوار دی چې د مروختیا متخصص دی او د واشنگټن کې په طبي موسیقي استاد او څیړونکی دی. زه به وګورم چې ډاکټر صاحب شینوار را سره دی او که څنګه. ډاکټر صاحب تاسو ما آواز اورئ؟
بله. سلام علیکم.
تشکر ډاکټر صاحب. درنو ورځم که باید وایم چې که چیرې غواړئ په خبرونه کې برخه واخلئ نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 202-1939-1340. موږ ته د پروګرام په جریان کې ټلیفون کولی سي. همدارنګه د فیسبوک په پاڼه باندې د آشنا ټک د خبرونې د موضوع تر لاندې هم خپل نظر او خپل پوښتنه زموږ سره شریکولی سي. زه به د ډاکټر صاحب شینوار سره مطرح کړم. نو ډاکټر صاحب اول به د دې نه پیل کړو چې که تر 2000 کال پورې مثلا د نړۍ د هو کسانو 90% چې عمرونه مثلا د شپیتونه ډیر وي دوی سمارټ فون یا داسې ټلیفون ولري چې په هغه باندې انټرنټ ته لاسرسی ولري، فکر کوي چې دا به د روغتیا په برخه باندې، د روغتیایي خدماتو په برخه باندې تاثیر وکړي او تاثیر به څه وي؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. مننه نوردا صاحب، زوال خپل سلامونه تاسو ته سم کارانه ټول درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. اصل سلام باید وایم چې واقعا د ټلی میډیسن چې موږ ورته وایو د مختلف نمونه خلک ورته اخلي، څوک ورته ټلی میډیسن وایي، څوک ورته ټلی هیلت وایي، رنګارنګ نمونه. خو ټولو مغه یو مطلب دی، تقریبا 40 کاله مخکې چې دغه پروسه را شروع شوه تر اوسه پورې ډېر پرمختګونه پکې شوي دي او د دې فواید او ګټې ډېرې دي. دا که راتلونکي دپاره دا کوم شمېرې چې تا یاد کړې چې د دې اثرات به څه وي، اثرات واقعا په ټولیزه توګه باندې ویلی شم چې مثبت اثرات به ولري د خلکو پر روغتیا باندې، ځکه چې دی ډېر مثبت بدلونونه راوستي دي د روغتیا برخه کې د نړۍ په کچه باندې. ځکه نړۍ کې غټ تر ټولو غټه ستونزه چې د روغتیا برخه کې وه هغه د خلکو لاسرسی و. داسې ځایونه به و چې ډاکتران یا روغتیایي کارکوونکي به خلکو ته نشو ورتلی، یا داسې ځایونه به و داسې ستونزې به وي چې روغتیایي کارکوونکي به ډاکترانو ته نشو راتلی. چې د مختلف موضوعاتو مثال په توګه باندې ناروغانو به دا توانایي نه وه چې هغه ترانسپورټیشن یا مثلا موټر کرای به ورسره نه وه، یا مصارف به ورسره نه وه چې کلو نه رایشي ښارونو ته. مثلا ډاکتران به اکثریت په ښارونو کې، او یا ډاکترانو ته به هم هغه ځای مصمونه نه وه چې کلو ولسونو ته لاړ شي. ولې دا ټکنالوژي دغه موجودیت او رامنځته کېده دغه ستونزه یې تقریبا له منځه یوړه. دا خلک سره وتړل دواړه خواوې، هم ناروغ او هم ډاکتران، او همداسې هم یعنی نه یوازې د طبابت په برخه کې، یعنی د تداوی د درملنې برخه کې، بلکې د تعلیمي برخه کې هم ډېر غټ بدلونونه راوستي دي. نو دا یوه غټه ستونزه. نور فواید هم دغه ډېر چې کولی شو ورباندې بحث وکړو، ولی یوه غټ ستونزه چې همدغه لاسرسي موضوع و دا یې حل کړې ده. او په راتلونکي کې هم چې دي دغه به غټ اثرات وي، ځکه زیاتره دغه موسم خلک چې دي هغوی ډېر غټ مراقبت ته ضرورت لري. د مثال په توګه باندې هغوی باید دغه حیاتي علائم چې کوم دي، لکه د مثال کومن فشار، حرارت، د زړه حرکات، نبض، دا مسائل. او د دې پر ډیر غټ مصارف نن سبا په نړۍ کې روان دي. د مثال په توګه باندې خصوصا په دغه پرمختللي هیوادونو کې ورته ځانګړي اشخاص یعنی مقرر کیږي، لکه نرس یا نور هم داسې خلک چې دغه مراقبت کوي. دا ډیر غټ مصرف دی. یو دغه حیاتي علائم چې کوان دي لپاره مثلا یو نرس ته پیسې ورکوا یا یو خازي د دالګه، دا ډیر غټ مصارف دي چې د هر هیواد په ملي بودیجې باندې او همدارنګه خپل د شخص په سرمایه باندې منفي اثرات لري. اولې که دغه ټکنالوژي نه کار واخیستل شي، یعنی دا ضرورت نه لري چې یو نرس په دې موسنه شخص کور ته لاړ شي او دغه مراقبت وکړي، او یا مثلا دومره غټې پیمانې سره پیسې پرې ولګول شي. ټکنالوژي به دغه حیاتي علائم به کنټرولوي، او کومه ستونزه چې ورته پیښیږي ټکنالوژي د لارې نه به بس هغه روغتیایي مرکز چې هغه به خبریږي او هغه به اړوند اقدامات کوي.
بلې ډاکټر صاحب، په هغه څېړنې کې چې د نیو انګلند د ژورنال، یعنی د میډیسن د ژورنال یا د طب د ژورنال کې خپره شوی دی یا خپره شوی ده، دغه څېړنه په هغه کې راغلی دی چې د وخت ځای کې دوه مخه به ونیسي. دغه وخت څومره مهم دی، خصوصا دغه چې تاسو ویله ځینې داسې مریضانې چې هغه مراقبت ته ضرورت لري. آیا فکر کوئ چې دغه سمارټ فون یا ټلیفون چې دی یا دغه سې نور کوم کمپیوټري وسایل چې دي، دا به ډاکټران په دې قدره کې چې په هغه وخت باندې پوره سمه مشوره ورکړي او په هغه وخت باندې اقدام وکړي؟
بله دا دا ډیر مهم موضوع په دې برخه کې وګوره ډیرې داس ناروغي دي چې انسانان ته ډیر کم وخت ورکړي نو ما غواړم چې روغتون ته رسیدو نه مخکې خلکو خپل ژوند لاس ورکړي وي او خصوصا هغه خلک چې هغه د په هوی کې چې لیک درته وی درست معلومات نه لري یا هغه شخص یا فامیل هغه شخص ووم لري کېږي هغه شخص په داسې حالت کې چې بغیر تا کې خبري ونه شي کړي به او خشوي یا کوم بل ستونزه وي ولې کورنۍ معلومات نه لري نو دا وخت ځای کې دا نه په دې معنی چې هغه روغتي مرکز ته رسیدلې نه وي او مثلا لمنځه تللې وي دا یو موضوع دی او بل په زمين کې هغه د مثال په توګه باندې دغه چې کیږي یو مریض چې باید ډاکټر ورته د مثال په توګه باندې وایي چې ته باید راتلونکي هفته کې یا دوه هفته بعد یو یا یو هفته بعد کنه د تعقیب لپاره باید راشي چې زه مطلب به تاسو ازموینه وکم نو دغه ډیر ناروغان چې په خپل وخت سره ناراضي کنه یعنی وخت ځای کوي پرې برخه کې په هغه کم تقسیم اوقات چې ورته ډاکټر ورکې د مختلفو سنځل عمره یا ری به پروايي لامل نه شوتلې ولکه دغه ټکنالوژي موجوده وي د مثال په توګه باندې دغه دواړو برخو کې ډیر ګټه راسي خلکو ته یو خدای دې مثال په توګه باندې یو شخص باندې حمله راځي او دغه دوا په کور کې موجوده وي انو دغه ټکنالوژي زمينه د مساعده چې دا وصل کی یا د دې حالت نه اگر روغتي مرکز یا مربوطه ډاکټر چې دغه خبر شینو د فتن مریض ته لارښوونه وکړي چې د فلانه دوا نه ته استفاده وکړي یا فلانه حرکت وکړي یا فلانه عمل وکړي نو یا کاغه په خود باندې لکه مخکې چې مې ویلند کور غړو ته دی ویل کیږي او بل په زمين کې ټکنالوژي ورته دا زمينه مساعده چې دغه شخص چې دی مثلا د تعقیب لپاره چې یعنی ډاکټر باید یو هفته بعد تبادې وګوري ټکنالوژي په دې برخه کې ډېر مرسته کولای شي یو عادي مثال دی چې ټکنالوژي د ډیټا ورته یادې دغه موضوع چې نه دغه وخت ستاسو مثلا اپوینټمنت یعنی ستاسو ملاقات وخت چې باید ډاکټر یا روغتون وګوري او یا ستاسو وجد صحیح داسې حالت کې چې ته باید ډاکټر وګوري نو په ټولې توګه باندې په روغتیا په برخه کې وخت ډېر مهم دی او اکثریت خلک چې ناروغي تشدید مومي او یا خپل ژوند لا څور کوي هم دغه چې وخت خاص توجه نه کوي ناروغي ور باندې راشي به وایي زه ولا نن بلارشم سبا بلارشم بل سبا بلارشم هفته بعد بلارشم نو دغه چې د اکثریت یا لټي یا ستونزې د دل عمل ګرځي چې د خلکو مریضي نورم شدید شي یا حتی لمن دلار شي ولې ټکنالوژي په دې برخه کې دغه ستونزې یو څه هره پورې ډیر حل کړي دا
bale رابس افغانستان ته په افغانستان کې زیاتره مریضان چې دی هغه مجبور کیږي چې د افغانستان د باندې نور هیوادو ته ولاړ شي خصوصا افغانستان کې دونه متخصص ډاکټران نه لرو سید عمومي یا د داخلي ډاکټران بلرو خو متخصصین ډیر کم دي نو خلک مجبور کیږي چې هندستان ته ولاړ شي یا پاکستان ته ولاړ شي دلته په دغه چیرن کې دا خبره واضح شوې ده چې د پراتون کلونو کې به متخصص ډاکټرانو ته لاسرسي د ټکنالوژي له طریقه مساعد شي آیا فکر کوئ چې دا به په افغانستان کې هم سی خدمات باندې تاثیر وکړي یو خبره او بل خبره څومره په افغانستان کې دا اوس د ټیلی میډیسن یا د ټکنالوژي لاري د ټکنالوژي د طریقه روغتیاي خدمات ته لاسرسي موجود دی
بله اول خو یو موضوع باید زو یم چې دغه زمونږ ستونزه په افغانستان کې هم دا نه تنها د روغتیاي برخه کې د روغتیا برخه کې بلکې نور سکتورونو نور برخو کې چې مونږ هیڅ کله په خپل وطن په خپل خلکو باندې اعتبار نه لري کنه او ستاسو تا چې کوم موضوع یاد کړ او درسته ده تر یو حد پورې او متخصصین خاص نه لري ځکه چې مونږ نه د غتیر د سلوغ کال انقلاب ډیر متخصصین او تکړه خلک یا ډاکټران چې مثلا هغه اړ کړل چې خپل هیواد پریږدي او بلار شي بهر ولې بیا هم شته یو صنعت متخصصین شته به خصوصا د نوې نسل کې ډیر خو متخصصین نن سبا لرو ډاکټران لرو خو مشکل دا دی چې د اعتبار موضوع چې دا د کیسه خراب کړ د پټول هواد کې اکثریت چې د موږ صحی یا روغتي سکتور چې خو صندوقه لګ درې چې د خلک قربان اعتبار نه کوي چې مثلا دی افغان ډاکټر په یوه نسخه باندې خنیش یا په دوه نسخو باندې خنیش یا په یو یا دوه ډاکټر باندې خنیش نو هرې منډه کې فقط پاکستان او هندستان یا نورو ځایونو ته یعنی مخکې د نه چې تاسو په خپل د ځواب ورکوم باید ویم چې شکر شته په افغانستان کې نن سبا
بله خو ډاکټر صاحب کچیر وکتل سي تاسو په خپل مشاره ورته وکړه چې د دې څلويش کلو افغانستان ډېر په ډېرو پر ځای کې ورته توان ورسېدی په دې ځای کې ورته توان رسیدل او کچیر وکتل سي مثلا نه ته چې په شاور ته ولاړ سي کوټ ته ولاړ سي دغه ځای ډاکټران چې ته وګوري یا به مثلا خپل تخصص په لندن کې اخیستی یا په بل یو واد کې اخیستی د افغانستان غي دومره تخصص ته توجه نه کیږي او که ضرورت نه ورته ویني او څنګه ته د خپل شفخانه هم دون مجاز نه دی اول ته کلینیکونه چې دی هغه ډیر سطحي و ډیر ساده وسایل لري داسي ډیر هغه تجهیز په حساب باندې چې باید هغه حالات چې ولري هغه نه لري څنګه
بل واقعا درسته خپل یعنی تاسو دا ډیر مهم موضوع دلته په ورګاډه کړه وګورئ زمونږه عقیده صرف په افغانستان کې د بالکل چې روح په اطلاعات ناروغي په اړه فکر کوو یوازینی شی چې زمونږه ذهن ترازی هغه ډاکټر دی به پندې باندې موږ اکتفا کوو تر چې دا ډاکټر پوی دی دا نه پوی دی دا متخصص دی دا متخصص نه دی یعنی دا سي ناروغان هم شته چې حتی متخصصین په نسخو باندې نوی جوړ شوی ولی یو غیر متخصص یعنی عادي ډاکټر چې نه فارغ شوی وي دا غي ور باندې سر خلاص وي دغه ناروغي باندې دا غدم علمي څه پورې لري څنګه دلته چې دا یعنی دا ډیر فاکتورونه لري تا وسایل یاد کړل تا مثلا روختونونه یاد کړل روختونونه واقعا وسایل پکې نشته لري مثلا موږ تشخیصي ستونزې لرو یو ډاکټر به خدای ډاکټر وي خپل مریض ته نسخه ورکي او به لګي یو لابراتوار ته ولی متاسفانه په لابراتوار کې مسلکی کس نه وي یا د لابراتوار وسایل چې هغه به خراب وي یا پر صورت باندې د ډاکټر نسخه هم ډیره خنسخه وي او لابراتوار هم خپل لابراتوار وي د مریض ناروغتیا به چې وي یا ناروغي چې وي هغه هم تشخیص شوی وي ولی هغه د خانه ته چې دالک ډول کیږي هغه دوا چې وي هغه دوا سمه ده باندې وي یغه فارماسیست چې په دواخانه کې ناس وي هغه به نسخه باندې نوي پښو ځکه اکثریت ته وخانو کې موږ تاسو درملتون په افغانستان ګورو چې غیر مستقی حق ناس حتی ماشومان ناس وي کله چې هغه غلطه دوا ورکړي یا که دوا یې صحیح ورکړي وي کله چې هغه دوا کیفیت خراب وي ځکه کنټرول دومره په صحیح یعنی په صحیح توګه باندې نشته په افغانستان کې د افغانستان سرحدونه اکثریت خلاص دي ډیر خراب دوا وي روان دي افغانستان ته چې تا یعنی هیڅ پکې هغه مواسره ماده پکې دوا و کې نوي یعنی یا چې وړوي یا کمبل ماده وي پکې چې د غیر ضروري وي نو هغه دوا چې هغه وخوري نو یا کوم دوا چې خراب وي یا بدل وي نو تبا مریض به وربان نه جوړي نو دا ډیر فاکتورونه لري ډیر ستونزې چې لري د عمل ګرځي چې خپل موږ ناروغان په خپل سي سکتور باندې خصوصا خپل ډاکټرانو باندې اعتبار خپل دراسه ورکي او ماګه چې بهر ته دي دا به شما اصلي موضوع دا صرف یو ادغه د غوړم چې وانه خپل ته ورکم چې کوشش وکي په خپل ډاکټرانو باندې اعتبار وکي او کوشش دی وکي چې دوی نه د کار واخلي ترڅو په قرار قراره خپل زمونږ ډاکټران هم دوی سره ځان عیار کی او دوی هم سره ځان عیار کی چې دا یعنی خود کفا غوندې شو نور ضرورت دی ته ونمو چې موږ پاکستان یا امریکای یا مثلا هندستان ته راشو نو ستاسو د پښتنې په برخه کې باید ویم واقعا په دې برخه کې ډیر غټ رول لوبوي مثلا په افغانستان غوندې هوادونو کې داستون دشته چې اکثریت یا د جنگ د لوجه یا د اقتصادي ستونزو لوري یا نور مسائل لوري اکثریت د مغزو تیخ دا یا برین برین چې ورته وي فرار مغز ها چې ورته وي دا اکثریت دغه پوهه طبقه چې دا هغه د هواد ووزی او به خصوصا ډاکټران اکثریت داسې هوادونو نه ووزی نور ځین کې ورته امکانات به وي یو څنځه کوشش کوي نور ځین کې ژوند وکړي افغانستان هم دغه څنځه لرو د ډیر متخصصین د لاس ورکړل لا د لاس هم ورکوي نن سبا او اندغه مسلکی تی بی مسلکیان د لاس ورکړل نو په برخه کې د ټلی میډیسن او د ټلی ایجوکیشن دغه چې دا ډېر رول وبې ټلی میډیسن هم هدف دا دی اول خو کېدوم چې ټلی میډیسن هغه شی دی چې د ټکنالوژي نه د استفادې په لارې خلکو درملنه او تشخیص صورت نومي او به موږ ټلی ایجوکیشن لرو چې هغه په د ټکنالوژي د لارې خلکو ته یا خپل طبي مسلکیانو ته په هاوی ورکول کیږي نو دا چې په داسې وادونو کې ډېر مؤثره تماميږي یو د ناروغ په برخه کې باید یو ما چې غټور په دې باندې تماميږي چې برته موضوع مغه اعتبار موضوع تر اور وړم اکثریت ناروغان چې وی هغه په خپل هغه محلي یا خپل وطن په ډاکټرانو باندې یا په سیستم باندې دومره اعتبار نه کوي په یو څوک ورته یو ډاکټر د بهر نه ورته خصوصا د پرمختللي هواد ناغې سره په تماس کې شي او هغه سره سوال او جواب وکي او د پښتنو دغه وکي هغه خپل قدم کې د سایکولوژي د نظر یا روحن ناروغ ته داسې احساس پیدا کیږي چې زه کار خبره کوم نو یا خبره کړه ډاکټر کوي نو دا به د اتیګ نقش وي اتمی به زما ناروغ بیا خکېږي د خپل یو نه یو څنځه یو غټ فیصد سره د دې په روغتیا باندې او مثبت اثر غورځي مثال په توګه باندې اوس مثلا مونږ دلته د دې ځنه بعضینه افغان ډاکټران دي چې په امریکای کې مثلا دلته تحصیل کړی دی نو دوی چې نن سبا په دغه رواني ناروغي تداوی لپاره مستقیم نن د ټیلی میډیسن د واسطه باندې یا د ټیکنالوژي د لارې مریضان چې دی مریضان تلته مشورې ورکوي همداسي درملنه او د مسایل کوي نو او نتیجه ډیره مثبته ده یعنی داسې نه چې په افغانستان کې د رواني امراض یا د عقلي او عصبي امراض متخصصین ډاکټر نشته شته دي خو صرف د ناروغانو هغه اعتبار په بهرنیو ډاکټرانو باندې ډیر وي ځکه دا مؤثر وي او نو زمين کې ګټه بل دان ده چې نړیوال سټانډرډونه موجود دي طبابت په برخه کې او نړیوال سټانډرډونه چې دي هغه هم د چیرډونو د نوو چیرډونو او د نوو مفکورو او یا د نوو معلوماتو په اساس باندې همیشه د تغییر په حال کې وي په غریب هوادونو کې رستفاته هوادونو کې افغانستان په څیر هوادونو کې چلته جنگ یعنی جنگ په لاره هواد دلته په ځین وختونو کې دغه سټانډرډونه دغه پرمختګونه نه چره مسلکیان خبر نه وي د په برخه کې نو دغه ټلی میډیسن یا ټلی ایجوکیشن د تم زمينه مسایدې چې د دې متخصصین مثلا د امریکا متخصصین یا د کمبل هواد متخصصین د افغان متخصصین سره د دغه ټکنالوژي د لار نه وختل شي او خپل معلومات او کوم چیرنې چې کړی دي یا سره اوسنی چې لري دا ورسره شریک کی او هغه د خپل مسلک په خوالي کې یعنی
بله په خاص مواردو کې ورسره مشوره هم وکي مثلا یو مریض دوی غواړي چې د یو متخصص دی بل متخصص سره دوی خپل وام متخصص لري خو دی بل متخصص سره هم مشوره وکړي شو کی نو مننه کوم ډاکټر صاحب ټلی هیلت او تاسو ول ټلی ایجوکیشن کی ډیر کار کولی سي مخکې لدین چې مشتاس خپل باسي د مرکز بدرونو ډنګ تو وایم چې کچیر غواړي په پروګرام کې هم د اوس برخه واخلي نو دوی کولی سي چې مشت په 202 1419 یو د شپور د پاندې ټلیفون وکي او په پروګرام کې برخه واخلي اوس یو ریډن کلرو په اونلاین کې وګورو چې څوک دی تاسو مهرباني وکي ځان معرفي کړئ او پوښتنه مو وکړئ
سلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني
او محترم نرزای صاحب تاسو او تاسو درانه مهمانه ډاکټر صاحب ته سلام علیکم جعفری د زابل زحمت
جعفری صاحب مهرباني وکي
موضوع مدیره فضلافوری موضوع ده خصوصا ده غیور افغانانو یا ده غریب و خلق ده فاره ده دیر یا پرمسکلی موضوع ده خوی وزمی خمارا پشیو که ده ازمارا دکتر صاحب سخه یا مشخص پسنه ده ده چه ده افغانستان که یا شف خانه که یا پیو شف کلیدی که یا زایم ده ده امارای که نتر سره که ده یو موضوع ده یو پسنه ده او بل دا کوم ډاکټر چې په خارج هلادو کې دی یا په هندستان کې یا افغانان مثال هندستان ته دی یا پاکستان ته دی لدې سره که مثال د ټکنالوژي له لارې یا د انټرنیټ له لارې خلک معلومات کې دا بدل څه بیا خپل هغه یو مشخص دفتر ولري چې هغه ته به خلک ورځي او هر څه یې خو نه بیا نشي کولی کېدای شي چې ارتباط سره ودسي د انټرنیټ له لارې او دوی سره واصل شي خو دلته بیا کېدای شي سره به دوره
بله
یو نو خصه ورته شی چې دا نو خصه وکړه یا دا نو خصه د وخانې خبر واخه لکرایي ولا تکلیف ولا مصارف وب خلاصې دا تداوی زل توکوه کپدې اکله باندې مشته معلومات راکې او د ټکنالوژي فاکله چې ډاکټر ته دا فعالیت پیدا شي یا نور خلکو ته دی ګټه بیا چاته وځي ما په فکر سره یعنی ډاکټرانو پدې کې ګټه کمه ده ځکه په دې خاطر چې دوی له دا بیل تخپل کیس لري یا چی لري یا څنګه لري نو په دې اکله باندې کټه سره لا واچول محترم نورغی صاحب
کوم مجافری صاحب پښتون موټول واخصلې و وګورو چې زموږ سره بل وريدون کې سته او کنه بل په دوام لاندې کې وريدون کې و بي خلوب یا په ډاکټر صاحب شین ورته ولرس تاسو مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ پښتون یو کوم نظر لري مطرح کړئ
السلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني
از متخصص یک سوال میکنیم یک چیز پرسان میکنیم
بله مهربانی
یک چیز هست که همسر مویش تقریبا از دو سال به این طرف میریزه مسلسل
سعی سوساس پشتنم وقت سلو خو خدای دیوک چی تاسو در پروگرام موضوع اوریدلې وسی نن موږ د آشنا ټیک په پروګرام کې په دې باندې خبرې کوو چې د روغتیا په برخه کې ټکنالوژي څنګه استعمالیږي او په دې باندې خبرې کوو چې ټلی هیلث څنګه کار کوي او په افغانستان کې تر کومه حده ورنه ګټه اخیستل کېدای سي. په پروګرام کې میلمه راسره ډاکټر صاحب سید عالم شینوار دی چې د عامه روغتیا متخصص دی او دلته په واشنگټن کې په طبي موسیقي استاد او څېړونکی هم دی. نو ستاسو پوښتنه خو به ډاکټر صاحب جواب کړي، خو موږ غوښتل چې د ټکنالوژي په باره خبرې وکړو. ډاکټر صاحب د زموږ اوریدونکو خو پوښتنه درلودلې، مهرباني وکړئ.
و دا اول پختنه فکر کوم د ام ار ای
شته. بله بله، و دوی ولا بل چی ام ار ای نکیږي که څنګه دی داسي؟
و ام ار ای ما د روسي معلومات داسي چې یو دوه ځایونه کې فکر کوم یو دولتي کوم روختین دی پغې کې شته، کوم مرکز دی او کوم بل دغه کې خو په خاص یعنی د څومره حالت ته توقع تر نه کیږي او عمره غټور طریقې باندې استعمال شوی کنه استعمال شوی، خو یعنی دومره استفادت نه نه شوی، یعنی یعنی اوس نه تاسو چې په دې برخه کې شتري ولې ام ار آی چې دا وګوره دا د اول قدم کې د دې د خپل غو وسیله ډیره قیمته ده چې د یعنی ماشيني او د بل په زمين کې ادا چې د خپل برخه کې یعنی متخصص اشخاص غواړي او یعنی تربیشوي خلک چې غوښته نه استفاده وکړي لګزره ګران تمامي کنه د سیستم ته کدا شخصي وي او کدا دولتي سيستم وي ولې کار تي کیږي نن سبا یعنی خپل د وزارت د عام روغتیا وزارت کسان مونږ سره دلته په امریکا کې تماس کړي او همدا چې نورو د نړیوالو د وسره موسسو سره چې په دې برخه کې غوي سره همکاري وکړي، یعنی جديد ورمن کار شروع کړي چې مارای ماشينونه باید شپخانو کې موجود وي او استفاده نه وشي. خو مشکل دا دی چې افغانستان کې ورڅونه دا دا چې ډیر شاین همداسې په ټول د تاریخ کې راغلي دي روښتونونو ته او متاسفانه تنه په درسته توګه باندې استفاده نه ده شوې. یعنی زه دا نه وایم چې هوادونه هغه هوادونه چې کومکونه کوي امرسنده هوادونه به دې تاذر نه وي چې د ام ار آی په برخه کې افغانستان سره مرسته وکړي. یعنی بیبا او مشکل دا دی چې په دې برخه کې یو څه ستونزې شته، هم خپل د طب مسلکیانو په برخه کې، د روغتونونو برخه کې، د هغوی هغه رهبریت او مشرتابه برخه کې، او بل د خلکو په برخه کې هم همدارنګه. نو دا چې ټول سره مطلب په یو اتفاق او اتحاد سره دا سره یو کې او بیا د دولت د لارې تقاضا وشي نړۍ ته دغه ام ار آی وغواړي، نو بیا به ګټور تمام شي. ام ار آی د مثال په توګه باندې ور یعنی ور به کول شي، ولی مشکل دا دی چې په اکثریت روغتونونو کې ګورې دا غن سم محافظت او مراقبت نه کیږي. یو خدای چې ممکن ورته مسلکی اشخاص ونه ټاکل شي چې دا غن استفاده وکړي، دا غن ساتنه او غو تحفظ خبره ده. اکثریت داسې شین دي نور ماشينونه چې ډیر پرمختللي شفقونو ته ورکول شوی دی، هغه بس یو ورځ دوره دي ته نه پرمو باندې استفاده وشي، بیا نور ما ته ګړه بيوزي کې پراته وي.
بل دا په خپل یو د ساحه د ډاکټر صاحب نه چې باید خلک پکښې وروزل سي او خلک باید ماشينونو استعمال او محافظت او دا ټول شان تقریبا داسې خلک پکې تحصیل کوي.
وو نو دا داسې نه ده چې ماشين دا یو کس په ورته مثلا یو ډاکټر نه مریض به تنه تیریږي او بس مریض به ټول دغه کوي، نه هغه خو به محافظت ته ضرورت لري، هغه به ساتنه ته ضرورت لري. نو دا ډیر هغه مسایل دي چې دا یو ټیم باید ورته وروزل شي کنه که په هر ځای کې. نو دا یو پروسه ده چې دا پروسه باندې افغانستان د افغانستان امر روغتیا لنی کمر غور باندې کار شروع کړی دی. ان شاء الله نږدې وختونو کې به دغه سندم د افغانستان له شین نن سبا ډیر شین افغانستان ته روان دي. په روغتیايي برخه کې که دا دولتي سکتور نه وي نو شخصي سکتور به حتمي دا شی ان شاء الله برابر کی او واقعا غټ سندې به حل شي په افغانستان کې د ام ار آی یعنی د زیاتوالي سره. او بل موضوع دی دغه ویلا د هندستان د پاکستان لار نه کړه ټل میډیسن لدلاري کنه یا ټکنالوژي د لارې کومه ناروغان حالت وصل شي. او طبعا دا خو لکه مخکې چې موږ فواید او صنعت یاد کړل ګټه به زخت ډیر وي، ځکه چې د مریض د پر ډیر غټه ستونزه ده چې یو د افغانستان د کلي ولسونو نه بیچاره خپل پټه ځمکه کور خرڅ کی یا قرض کی پیسې را واخلي، به په ګونګه ژبه د خلکو خبره یعنی د پردې ژبه باندې پوهیږي. مې ډیرې داس خلک دي چې پاکستان په اردو باندې نه پوهیږي، هندستان په لاره شمداس په هندي او په انګلیسي باندې نه پوهیږي، نور هیواد ته الته چې لاړ شي نو نور ستونزې سره مخ کیږي. اول خو یعنی د ځای پیدا کوان روغتون پیدا کوان الته به رنگ رنگ بزنسونه باندې اوختل دغه پروسه د باډون کنه نیولې تر شفاخانه پورې تر ډاکټر راپورې کنه، یعنی د خلکو نه ډیر سو استفاده کوي. نو دغه ټول سنج په دې باندې حل کیږي. نو په دې برخه کې د افغانستان دولت د روغتیا برخه مسؤلین چې دي هغه ورمن یو سنات کار شروع کړی دی. هغه یعنی حتی د ټل میډیسن مرکز دغه رسنه ازمنګ یو ناسته
ورته
نو هغه یو مرکز باندې کار کوي چې د ټل میډیسن لپاره دغه نه کار اخلي. او د په دې کې به ور سره نړۍ د ګوډ ګوډ متخصصین چې دی او ډاکټران هغه ور سره مرسته کوي. دا کله هندستان نه وي، کله پاکستان نه وي، کله هم امریکا نه وي. یعنی په فردي توګه باندې د مړو وړو ماسو په کچه باندې د زمون په شمول باندې نور داسې افغانان شته دي د پرمختللو هیوادونو کې چې اوس هم فلحال د باز کلینیکونو ته باز وړو وړو ځین ته په افغانستان کې ټل میډیسن او دغه شین ټکنالوژي درنه خلکو سره همکاري کوي. وړي واقعا د ورور خبره تاییدوم چې د پاکستان او هندستان نکړه دغه ډاکټرانو متخصصین نه د ټل میډیسن ټل ایجوکیشن د لار نه کار واخیستل شي نو د ناروغانو لپاره غټې ستونزې حل شي. خو خبر پکې دا دی چې دولت ورباندې ډېر جدي کار شروع کړی د دغه مرکز په اجازه ولوبه.
بل ډاکټر صاحب جعفری صاحب یو بل خبر ته اشاره وکړل چې ډاکټر خو فیس لري که چیرې ټکنالوژي استعمالیږي، که څوک د نور میوادونو مثالونه وګوري پاره کې هم فیس اخیستل کیږي. او آیا ډاکټر فکر کوي چې ګټور کار دی، ګټور شی دی چې ټکنالوژي نه ګټه واخلي او که څنګه؟
او انا دا نظر دي تر چې کم هواد کې د نړیوالو کار اخیستل کیږي او کم سیستم کې. په امریکا کې اوس مثلا دومره خاص فرق نشته د پاره فیس کې چې مریض راځي شفاخانه ته او یا مثلا ډاکټر ګوري د ټل میډیسن د ټکنالوژي د لارې کور کې چیرې کنه ځکه دلته ما دومره خاص او پینې شته او ما غفي سوي. ولې د افغانستان غونډه هوادونو د لپاره ډیر دا طلب خلق شته دي او مثلا که د همدغه ټکنالوژي نه استفاده وشي اول په امریکا کې ډیر خپل افغان ډاکټران دي چې دلته روزل شوی دوی په دو طرف توګه باندې په وړیا توګه باندې کولای شي او حاضر دي د چې حالت خپل خدمات وړاندې کړي ټکنالوژي د لارې. نور خیریه مؤسسې په نړۍ کې چې هغه ځان سره ډاکټران لري هغه هم په خیریه توګه باندې د خدمات وړاندې کوي. صرف مشکل دا یوازنی مشکل چې دی هغه دا دی چې د افغانستان د روغتیا سکتور یا د عامه روغتیا وزارت دغه مرکز ایجاد کړي او نور د افغان ناروغان نړۍ سره وتړي. په نړۍ کې ډیر دا طلب خلک شته چې هغه په وړیا توګه باندې خدمات وړاندې کوي. او که یو شخصي سکتورونو سره مثلا نور محسوس سره چې هغه غواړي چې فیس واخلي یا پیسې واخلي هغه بیا چې هغه مثلا کولای شي د افغانستان دولت ورته خاص بودیجه ته ان کې یو څه مقدار او غیر به په استفاده وکولې تر کومه چې په یګما د خدمات به اکثریت په وړیا توګه باندې وي افغانان لپاره پس د دې چې د مرکز ایجاد شي او یو تفاهم او یو هماهنګي ایجاد شي د افغانستان د عامه روغتیا او د نړۍ ترمنځ نو
دغه څنګه به هرکی په وړیا توګه باندې. بله ډاکټر صاحب زموږ د بل اوریدوم کې البته دوی د ویشتيان په باره کې خبره وکړه. آیا داسې په افغانستان کې داسې ویب سایټونه یا داسې ویب پاڼې شته چې دغه سم معلومات چې مثلا عمومي معلومات او یو څوک د ویشتيان په باره کې د پوسټ په باره کې د امراضو د علایم په باره کې غواړي ځان پوکي هغه معلومات ترلاسه کړي؟ آیا فکر کوئ چې داسې یو شی تام په دغه تاسو چې اوس ولې چې دا مرکز پرنسل کیږي په دې کې په نظر کې نیول سوی دی او کڅنګه
و دا په افغانستان کې غټه ستونزې چې دا همدغه د عام خلکو د پوهاوی د کچې په برخه کې ستونزې ده چې دا غوي خلکو هم پوهاوی کم دي د روغتیا په برخه کې ځکه یو خدای رچې اکثریت خلک په اطراف کې وسیږي او په اطراف کې اکثریت برېښنا نشته دي نه برق نشته دي او بل په زمینه کې چې برېښنا او برق مې خلکو به لاسرسي مثلا کمپیوټر ته یا د ټلیفونونو ته چې د په اصلاح سره کولای شي د انټرنیټ کار واخلي د تلاترسي د خلکو کم دي کنه دغه مسایل وسایل دغه ټکنالوژي ته چې خلکو لاسرسي ډیر وي نو به کولای شي څنګه معلومات ترلاسه کړي. خو دلته به ژبې د ژبې ستونزې هم شته.
بله بله
اکثریت دغه اوسغه هیوادونو کې اوس مثلا په ویډیوز هیوادونو کې د ستونزې حل د هر څوک کولای شي د هر شي باره کې معلومات واخلي په انګلیسي ژبه باندې. اکثریت ولې په افغانستان کې چون دغه ټکنالوژي نوې داسې مخ پر واده ده او داسې پر مخ ځي روانه ده اوس مثلا کله ولسونه تم ټلیفون نه لاړه تاسو اوس وګورئ دغه کم ټولنیزې شبکې چې لکه فیسبوک او دغه نور خلک ورته کله نه او کانال د فیسبوک دلار نه سره وصل دي.
بله
نو دا دلته نو چې دا افغان ډاکټران چې کوم دي مسلکان هغه خپل معلومات او دا مسائل شریکوي خصوصا د فیسبوک دلاره.
بله.
او بل په زمين کې یعنی دا د یو وړي چې څنګه معلومات ترلاسه کی نو نن سبا چې زګورم په افغانستان کې ډېر خلک علاقه مندي هم د فیسبوک سره خي
او هغه خو به خو ډاکټر صاحب. بله. او دغه د صحیح معلومات یو مشکل پدې کې چې څوک ډېر په ارش باندې اعتبار نسی کولای نو داس چې مثلا د سیاسي اتحادې د خوایې مثلا دغه سی په ونسان کې د ډاکټرانو داسې یو مرکز وسی چې هغه داسې یو پانه ولري او معلومات کړه او په اصطلاح د اعتبار وړي نو هغه به شتري. ډاکټر صاحب تاسو البته د جیب موضوع ته اشاره وکړله زیاتره وخت چې د ټکنالوژي موضوعات راځي نو دوی تنه نه تنه د ټکنالوژي کارپوهان ته ضرورت دی بلکې د مارکیټ کارپوهانو ته د کمیونیکیشن کارپوهانو ته د جیب کارپوهانو ته او د هغه رقم کوم چې ټل هیلپ باندې خبر کوو نو د صحت کارپوهانو ته آی په ونسان کې هم دغه د صحی برخي کارکونکو یا په دچلي هلپ باندې چې خلک کار کوي دوی هم په دغه موضوع باندې پوهیږي چې باید کارپوهان ولري په برخي کې چې ورسره کار وکړي. وو بشي ډاکټر صاحب دغه موضوع ته یو څو دقیقې وروسته رسیدګي وکړي خو زه به یو اوریدونکو واخلم چې په لاین کې د ډیر وخت څخه منتظر دي د دوی پوښتنه به واخلو. تاسو مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ. بله مهرباني وکړئ.
وعلیکم.
وعلیکم السلام مهربانی.
زه بهیر احمد زایم د کلاس وایي ولدا.
احمد زای صاحب مهربانی وکي پښتنه لری.
ما دا سوال زه هم فلم د تل د فاندي ما فلم نو زما دا پښتنه وایي چې موږ څنګه اوس کولای شو چې خپل د نوې ځوانان چې غواړي په تیپ کې کار وکړي دی باید څو کی یعنی د کوم لا څخه کار وکړي چې دوی د متخصص ډاکټر سی یعنی کوس یعنی د خپل مغز کې شمخ ته داشتي په افغانستان کې د متخصص ډیر کم چانسونه دی واځه حکومت دی چې هغه په ډیر کم اندازه او هغه په ډیر سي په کم اندازه سره خلک ګرځولای شي نو د کوم لار څخه دوی دغه وکړي چې په خپل مسلک کې سم کار وکړي یعنی څو متخصص سي او خلکو ته خدمت وکړي نه او بل نه خبرونه چې د افغانستان او د غزا د تیبو د درسو ترمنس به کوم فرق نه دی کریکولم او د درسو کې ډیر مننه.
بله مننه مزای صاحب. که څنګه پښتنه مو یو لږ د موضوع نه د باندې و خو ډاکټر صاحب ورته ځواب ورکړي. ډاکټر صاحب اول که چیرز مرده دغه اوریدونکو پښتنه ځواب کوي بیا غزما پښتنه چې واغه ځواب کوي مهرباني وکړي.
بله د ورور خو احمدی صاحب دغه پاره ویلې چې څنګه سره کولای شو خو متخصص شي په افغانستان کې او یا تعلیم وکړي خلکو ته خدمت وړو دي درسته راکنه.
بله دوی ویل چې دونر چانسونه نسته په افغانستان کې چې څوک تخصص وکړي او په وشي کې تخصص واخلي. دوی البته اساس نه پښتنه کوله چې څنګه څوک وسی تخصص واخلي او څنګه دوی د افغانستان د تباباتو خارجی وادو کې چې مثلا د ټیپ زده کړی دی دغه په ترمنځ توپیر پښتنه کوله. bale wo
واقعا د ستونزه په افغانستان کې په ټولیزه توګه باندې په د بهانه په برخه کې او د لوړ زده کړو په برخه کې د ستونزه په خانه موجوده و. تیر ورځ کې کابل ته تللی وم نو التم چې کوم معلومات ما ترلاسه کړل د افغانستان په ټی وی پونټونو کې خصوصا په خاطر وو یعنی دا سیدرت ویلې شم چې نه پیغام دې د دېش کې څلويخ کالو مخکې کوریکولم دوی تدریسولو په هغه شکل باندې زختلم یو افغان ډاکټر پایز باندې ما خپل زده کړې په افغانستان کې د ټیپ کړې دي نو یعنی کله چې ما حالته کم زده کړې چې ما کړې وي هغه چې کله زه امریکا ته راغلم دلته مې کم زده کړې وکړې ما د ماسترې په دوران کې یعنی زما کې تر اسمان پکې فرق وو حتی یعنی جړاره ترغله چې ما او کاش یو څنا څه د غزمنګ او استادانو یا زمنګ پانتونونو یو 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 ورځ دورځ د پم د پارم کراغله وی د دې پانتونونو به یو څه د کړی وی او اول نقل کړی به مثلا ته تنکارا که څه چې کوریکولم په تغیراتو کې د کوریکولم په برخه کې او د تدریس په برخه کې او هغه شی ول تدریس په برخه کې په افغانستان کې په تیر ټول شي ډیر غټ ستونزې موجود وي او زه خپل په دې هله باندې چې زه ممکن تغیرات براغلي وي ځکه چې ډیر استادان د پونتونو کارکون کې را خلک چې لید نړۍ ګډ ګډ تراغله او زه په دې ګمان باندې چې څنګه څه بدلون براغلي ول متاسفانه دا ځل چې ما معلومات وخت وي نه دومره خاص تغیرات لا نه دی راغلي وسه پورې او ما غا زړه کوریکولمونه تدریسيږي او او غلط غلط طریقو نه کار اخستل کی نظر دا معلومات چې ما د خپل همتورګیونه د دوه تل تکړه نو دا څنګه چې شتره په افغانستان کې په دغه کې نو یو ښه ډاکټر یو ښه متخصص په هغه صورت کې څوک جوړې دی چې هغه په یو ښه محیط کې او یعنی دا یو 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 پونتون کې چې هغه هر یو څه ته ستاندرد برابر وي کوریکولم وي که تدریس وي وي که استادان وي که دا ټول نو په هغه صورت کې ښه کولای شي ښه ډاکټر او ښه متخصص ترنه جوړ شي او که دا څنګه موجود وي نو تمن نو سبا ورځ د باندې نن سبا چې موږ ویل چې د زمونږ متخصصین شته ولې اعتبار په خلک نشي کولای کنه ځکه ځینې متخصصین چې دي د هماغه سیستم نه راوتلي متخصصین دي هغه سیستم چې وو هغه اکثریت ډېر ګډوډ سیستم وو پخوانی او چې تر اوسه پورې مې څه ستونزې شته دي نو ښه سیستم ښه متخصصین ورکوي او خراب سیستم البته
بله ډاکټر صاحب په دغه موضوع باندې د کریکولم په موضوع باندې د تخصص په موضوع باندې به بل پروګرام هم وکړو دغه اوس د ټکنالوژي په برخه کې مشتاسو ور باندې خبر وکړي چې ژبه هم یو مشکل دی او مشتاس په پښتو کې مثلا ډیر مواد نسته یا د فیسبوک له طریقې دغه د پیسې له همول لپاره او په پښتو کې د ژباړل لپاره داسې کوم کار تاسو اتحادیه یا په افغانستان کې شروع شوی چې تاسو خبر وسی
په فردی کچا باندې شوی ډیر خدمات شوی دی یو غټ او په ټولیزه توګه باندې غټ خدمات چې وشه د ګوګل چې په پښتو باندې شو کنه یا پښتو په ګوګل د ګوګل پر ژبه کور داخله شته دغه یو څه غټ کړی دی خلکو لپاره ولدا چې ځنګړي پروګرامونه د روغتیا په برخه کې په پښتو یا په فارسي ژبه باندې وي دا چې فردی کچا باندې شته دی روان دی او نو دا چې په ټولنې په شکل باندې یا دا چې یو ګروپ په شکل باندې چې غټ ګروپ یو هغه په دې برخه کار وکړي تر اوسه پرې شاهد نه یم د افغانستان د عام روغتیا کمه ټولنه چې دا چې زم دغه غړې یم هغه مثلا یو وپانه لري چې هغه خپل معلومات سره افغان ډاکټرانو او دوی شریکوي خو لبده مرغه چې هغه وپانه چې ګورم اکثریت معلومات چې دوی سره تبادله کوي هغه په انګلیسي ژبه باندې وي او ورته توصیه دار چې هغه اکثریت په پښتو ژبه باندې کی دا او څوک هر مسلکی چې زه خپل شخص هم داسې کوم د خپل فیسبوک پان لار نه پښتو باندې کوشش کوم په دري ژبه باندې خپل پان ژبه باندې روغتي خدمات در کوم ولې دا په دومره ګټه ونه کې لکه یو ګروپ یا یو ټولنه چې سره یو ځای شي او داسې خدمات وکړي نو خاص معلومات زنه لرم کدا چې یو شی موجود وي یعنی زه پرې آگاهی نه لرم ولې ضرورت شته ډیر اړین دی افغانستان ته چې په خپل ژبه باندې خلکو ته لکه مسکه چې جعفری چې پښتنه وکړه د ویښتانو په دستونځ برخه کې یا مثلا د پوستکي په برخه کې همداسې که زمونږ مثلا د پوستکي متخصصین چې دی یا درماتولوژستان په افغانستان کې دوی کوم ټولنه ایجاد کړي به دغه ټولنه په افغان ژبه باندې داسې خدمات وړاندې کړي چې پانه ولري چې افغانان ته ګټه واخیستل شي چې د افغانستان په هر ګوټ کې وي یا همداسې مثلا د قلب برخه ډاکټرانو د زړه برخه ډاکټرانو همداسې د هر برخه ډاکټرانو
بله
ولری یو ټولن د لار نه دوی دغه ژبه وړ یم د انګلیسي معلومات پښتو ته وړي او پرسي ته وړي نو دا به ډیر ګټه ور تمام شي
بله ډاکټر صاحب وخت مو ډیر کم دی دوی نور پښتن لرم یو په خپل د ډاکټرانو هغه کسان چې سافټویر جوړي یا د کمپیوټر پروګرامونه جوړي تر هغه دغه ترمن څومره فکر کوي چې د همکاري ضرورت سته او دوام دا چې کوم صاحب په افغانستان کې ست چې هغه ته باید توجه وسی او د ټکنالوژي نه پاره ساحو کې ګټه حاصل کیدای شي په تیرن کې ولسی و چې مثلا شکر دی یا پارکنسن ناروغي ده د غول لپاره کیدای شي چې مثلا داسې اپلیکیشنونه یا داسې پروګرامونه جوړ شي آیا فکر کوي چې دغه موضوع چې اوس مو یاد کړل دغه ته باید توجه وسی او که څنګه
بله وګورئ دنیا پر مخ روانه ده ټکنالوژي چې د ډیر په ډیر شدید او سریع توګه باندې پر مخ ځي او ټیکنالوژي داسې یو شی دی چې هر برخه خپل اثر لاندې راوستي را به خصوصا د روغتیا برخه او روغتیا او ټیکنالوژي سره تړلي مسائل دي یعنی دوی سره لازم او ملزوم دي نن سبا د ټیکنالوژي نه بغیر مثلا تبابت مخکنه دي مخکنه نشي لانه په دې اساس باندې دا یو اړین موضوع ده چې ډاکټران همیشه باید د آی ټی برخې د ټیکنالوژي برخه کارکونکو سره نږدې نه کار وکړي دا یو موضوع په افغانستان کې چې د او اپلیکیشنونه چې مثلا شتره په مطلب کتمه چې مختلف په انګلیسي ژبه باندې شتره ډیر ښه اپلیکیشنونه دي مختلف ډول ډول ناروغیو لپاره چې شکر دی کوم داس نور ناروغي دي د دې کنټرول لپاره صاحبندې لپاره دا شتري خو متاسفانه چې په افغانستان کې کوم خدمت مویلې د غرشتونز د ژبه ستونزې دا نو دغه برخه کې یوازنی شی چې اړین د افغانستان لپاره غدا دی چې دغه اپلیکیشنونه په خپل ژبه واړی او په ما ټلیفونو کې تنه استفاده وکي په کمپیوټرو کې تنه استفاده وکي او چې کاروي کې تنه په کمپیوټر نو یا ټلیفون نو کې دا اپلیکیشن د خلکو زیه په ځای او په خپل ژبه باندې نو هغه هم داسې ورته وایي چې ټلیمدیسن ټلیجیکیشن نه برخمن شو او که په ژبه باندې پوه نشي نو خو به ګټه نه کوي د اپلیکیشن نه بدیل مثلا په پردیو ژبه باندې یو خلک څنګه ګټه نشي اخیستی نو دا ټول نن ته
بله
او خو ګروپونو ته ضرورت لري چې سره یو ځای شي او دغه مواد چې کوم وسهار شته یعنی تیار مړی ده په انګلیسي ژبه باندې دغه مواد خپل ژبه ته وړي او خلکو ته وړاندې
ډیره مننه ډاکټر صاحب سید عالم شینواری تشکر ډاکټر صاحب د عامه روغتیا متخصص دی او دلته واشنگتن کې په یو طبي موسیقي استاد او څېړونکو دی درنوریدونکو دغه وز موږ د شناټي خبرونه چې تاسو واوریدل تر بلې خبرونه پورې چې پنځشنبه په شپه به اساس په خدمت کې حاضر شو زو زمونږ همکاران به ساسن رخصت واخلو خو خبر رادیوګان ما بندوي په تو شیبوک به زموږ د ریجبي خبرونه پلسي